پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:30 نن سه شنبه د 13 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شاملې کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او اروزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکی په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوی وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال یو وسلوال وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. په عین حال کې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي. بارکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله، شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیې قمندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بیلابیلو او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسلوال طالب ژوندي نیولي دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسلوالو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنیت قمندانۍ د دغو وسلوالو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې دي. پر دغو 28 ادارو تور دي چې ګواکې د چین په لویدیځه شینجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغې لیست کې شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیری د سوریه له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. د چارواکي له رسنیو سره په ویډیوي کانفرنس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیری په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي نو له لویې ستونزې سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په 1 د خپلې کلیزې په ورځ خپل او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې خپل تنخوا په سلو کې 3.4 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې او اوس یې تنخوا له څه باندې 1,00 ډالرو معادل روبل څخه څه کم 12,500 ډالرو معادل یعنې 1,40 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتری میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رایش میرنی په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر خاصه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویل لپاره کار وکم.
په روزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل لمنځ ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړې. د ازادي رادیو په خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو نور څه نوي معلومات لري.
منلی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن موږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له دغه کمیسیون د درونشا له رئیس سره موږ مذاکره وکړله. موږ مخکې تللي دي زیاتو فرمونه یا وراثي چې وي هغه کان سوي دي او ډیټا سنټر ته داخله دوه په حال کې دي. دوی چې څو فاده شپاره زره محلونو رئیس داخله مرکز ته داخله سوي دي. دوی چې کارنوم له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم یعنی لومړني فایل کې اعلان دي دین اوران د دوی خپل کارونه بشپړ شي. دا کمیسن چارواکو اندښنه خو دلته کې نظر نړیوال او کورنۍ ناظرین یعنی ملي او بین ناظرین دنیا وخت نه وخت راځي او دنیا وخت نه راځي چې دغه د دې په کارونو کې لګ خنډ ځان رامنځته کړی دا دوی ول چې کچېره ناظرین راځي د دې کارونو به هم چې تکوالی پیدا کړي هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی اقدام وشي. نن هم دا رنګ ول چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل لارې له ولایتونو جمع شوی دی او شاوخوا 2,000,000 یا څه وی دی په روسي کې دا څنګه دي د دېنه نظر باندې څه ټیمونو نامدارنګ دي نړیوالو د دېنه په ځانګړي توګه د روسي سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام او ګډون چې کمیشن کسانو ګډون کړی چې دې په دې ارقامو د ښکار ارقام پر ټولولو بوخت یو په دې ورسره ډیر ژر به دغه ارقام چې کوم کسانو د ښکار ګډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډیر مننه افغان صاحب، تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورید چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د یو شمیر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېرې محدودیتونه لري شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پریکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس بولي څارنه نشي کولای.
کله چې دغه مواد او توکي رخصتل کیږي د دې طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کیږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په غو باندې باندې تصمیم نیسي په هغه کې ممکن د سار موقع نه درکړسي ده.
خغل رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړې او څه غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمیر ډیر رقم کړل شوی دی.
خوشبختانه
نظارت ګریون دره، اما دی ویل نه کمرغه څارنه کیږي، خو د څارون کشمیر موخته ډیر محدود کړی. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوه څارونکو اجازه سهمیه ورکړي، او زما پان د کمیشنونو له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکو کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونه لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم
دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو لکاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال پروسې د غشان له عادي او ډیجیټلی ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکو ګډون نشي کولای. خغل ابراهیمی په صحمه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرز عمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات پر بنسټ د دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی ته له بیلابیلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري ډیر مننه. اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دې ولایت کې 14 سوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیمه لیکه دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب، مهرباني وکړئ. ډیر مننه ګرانه همکار.
او لکه څنګه چې تاسو نن تر غرمې وخت کې د 7 بجې د غزنی په امتون د دریا ادبیاتو په انځي په درېم سیم کې 14 سوي دا په دغه 14 کې تر اوسه پورې د ملکي شپخانه تل رئیس ډاکټر بازمانه دیما سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 15 تر ماسرین ټپیان سوي دي چې په هغه کې 2 تنه نارینه دي او 14 تنه نورې ښځینه دي. خو کله چې ما دغه پانتون له ماسرینو سره خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 9 کسان ټپیان سوي دي چې زیاتره برخه یې انجینې دي. د دې ترڅنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت له یان سره محمد عارف بری سره هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکې وژل شوي نه دي. له داسې فکر چې ما خبرې وکړې دوی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او د دا دوړ ده. دا په دې چې هغه په داسې حال کې کېږي چې تر دې یو میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوهه پوهنتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنې شوې په هغه کې یو کس وژل شوی و او هغه چې وو کسان نور ټپیان وو. د دغه محصلینو یا عیني شاهدانو سره چې ما خبرې پوهنتون کې وکړې یا دلته په شپخانه کې ورسره وکړې دوی وویل چې په دغه کې دغه چاودنې شوې ده دغه انفجاري مواد یا چاودیدونکي توکي په دغه ځای کې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډیره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسو آزادي رادیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلن آزادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوي سروې له مخې شوی.
سږکال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټول کړي تقریبا مونږ لاس د 15% پورې زیاده ښودلای چې هغه کېدای شي مقدار
ښاغلی تسل وایي تیر کال له ټول میدان وردګو ولایت نه 110,000 میټریک ټنه مڼې راټولې شوې وې. د نوموړي په خبره د میدان وردګو ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن آزادي راډیو ته وویل دا ژمنه تیره ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړې پخې کې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د د ټول فابریکو غشيان چې دوی تولیدي وخت د وی ګوري او تجارتي راکوارته ډیر دي.
خغلی حاجی غوی لاس ورځی ورسته په انډونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغه یو میاشت ورسته په کابل کې د انډونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې چې بهنه یا سره په مقابل کې افغاني په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته یو افغاني 15 پوله، یو یورو 15 یا افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 یا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 499 افغاني.
تاسیز مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم یو بهرنی موضوع تورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی ل فریبا ظاهر څخه به وورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه مې دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مرنه ستاسو خمرلی جنې پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شینجن سیمه کې د اویغور او نور اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 1 ویلې چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوی دی چې د امریکا د حکومت له اجازه پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نه شي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې د چین غبرګون څه دی و دغو اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې خبرګون نه دی ښودلی، خو تمه ده چې د اقدام ته به ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجن سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي چې دا توقیف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دي او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د روان کال په سر کې ویلي وو چې چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډله ییزې څارنې لپاره له یو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هیومن رایټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه راز تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د دې خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. دا هم باید وایم ملالی جن چې دا لمړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تیر میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لست کې شامل شوی وو.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شاملې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري اوس هم د کرکټ لنډی څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږ از لیگ پژم پړاو مراسم پر رسمي توګه افتتاح شوی دي. سپینغر، پلانګان، کابل بازان، بند امیر، شمران، امون هنګان، میس اینه کتلان او بوست ساتونکو سشکال لوبیدونکو لوبډالی دي. د دې سیالیو تلولي 2019 کال کې بند امیر لوبډالی د راشد خان په لوبډل مشري غټلې و او سشکال خپل اتلولي دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدانه له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډیر مننه مرحبا جانې. تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې هم چرته چې همدا شیبه د بوست او د مسینک لوبډل ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شیبو ته لوبه داخله شوې ده. مسینک لوبډلې 155 ټارګټ ورکړی دی او د بوس لوبډله اوس مهال 108 منډې لري او اول لوبغاړي اوټ شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې 17 منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. خو بیا هم دغه لیګ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه د مینهوالو کموالی و. خو دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فري کړي دي، یعنې ټکټ مه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراوند کې. شاوخوا 4-5 زره مینهوال دلته راغلي، ځکه 8 زره کسان په دغه ګراوند کې ځایده شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم ورزو د کندهار پر لور چی هلته یو راپور لرو د کندهار چارواکو پروند دی ولایت ته پوهنې پر ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین لدند لیر کړل او د پوهنې د کیفیت تلوړولو ترڅنګ تر اتلونکو څلور میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي شوونکي او یوشمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي ترڅو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړ شوو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقي ورسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیر څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوې دوه کمیټې هم اعلان شوې چې یو به تدریسي او بل به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر اتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات ویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به ځمکې هم وویشل شي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په اورزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. ځوانان ډیری نالوستي دي او په ترنکورټ ښار کې په یو شمیر پرمختیايي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اورزګان ولایت یو د هیواد د لهغه ورسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دي چې زیات شمیر ځوانان یې نالوستي دي. د هیواد په نور ولایتونو کې ځوانان په دې لاټه کې دي چې ځانونه ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړی او دی هغه وخت خوشحالي کله چې ځانونه ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړی وي، ځکه دی زده کړې کړې وي. خو په اورزګان ولایت کې بیا داسې بل ډول دی. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشاله کیږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا شي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د ترنکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینل ورته جوړیږي. د دغه ترمینل پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع شوې ده او شاوخوا 300 ځوانان پکې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي ټول سار تر ماښامه پورې بیلچا چلی او یا هم لاسي ګاډي چلی او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړې او له دولت څخه زیات خوشاله دي چې دلته د کار زمينه ورته برابره کړې ده، ځکه د دې په خبره چې هر ورځ 2500 افغاني تور کوي.
سنځ ډیر دي تور موږ سره به روز دغه د سترخیر نسره لا سکول کړی ول بیا ته تشته موږ زی مشکلات ډیر دي، بس دوات نه یوځ دا کار کوم مخکې خوشاله مس دولت کار ته زی وز نام د کور چلاو کوله شنو ان شنو دی ولکم دی غفه ولا سم کدي ولا سم فارغ سو دي کندار دغه تاجر واخت کندار کنټرول کول ستونزه ده لاس ده سات کومول بس بار دا وګرځاو سات کوم بار تاجل ورواس هیڅ ستړیا ده بل ابل.
یو ازیده د ترنکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخ دي. دا به د ترنکوټ شار په یو بل څنډه کې د وچو میوه یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخ دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر کړي ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نور ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراف هغه وخت زیاتیږي او په نشي توک د روش کسانو ده کله چې ځوانان بیکار وي او کار او کسب نه وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسیز مور ژغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې سوي. اوس هم وخت را رسیدلی چې لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن